پاپنسان کې د مازیګر اتلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15مه ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. نن چهارشنبه ده د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ میاشتې 4مه په پیل کې د فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د امریکا ځواکونه وایي چې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د دفاع لپاره حمله کړې ده. د میدان وردګ شاروالی ظریفه غفاری ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورې ښځې جایزه ورکړي. او په چین کې د کرونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکې په خوا د خوځېدو په حال کې دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک څو ورځې وروسته امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د لومړي هوایي حمله خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سندي لګیت نن پر ټویټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه او دوی پر طالبانو دفاعي برید کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري 28 تر 29 د تشدد د کمولو موافقه کړې وه. سندي لګیټ په نننی ټویټ کې د اشاره کې لیکلي دا پر طالبانو تر یو لسو ورځو وروسته اوله حمله وه. د طالبانو مشرتابه له نړیوال ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له بې ځایه حملو د لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. سندي لګیټ ټویټ کړی چې دوی سولې ته ژمن دي خو په عین وخت کې مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي. دا کندوز سیمایزو چارواکو وویل چې پرون وسلوالو طالبانو د شپې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې حملې په باغ شرکت او چله مزار کې شوې دي. خود کندوز کې وی معتبر امنیتی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې په باغ شرکت کې د وسلوالو طالبان په حمله کې د ملي اردو 15 عسكر وژل شوي او 3 زخمیان دي. په کندوز کې د ملي اردو د 212 پامیر قلی اردو ویاند برهان الدین د افغانستان پر ملي اردو پر عسکرو د وسلوالو طالبانو پرونی حمله تایید کړي خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې. د میدان وردګ شاروال ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون د ظریفه غفاری نوم د 200 ښځو په سر کې ښکلی چې دغه جایزه به ورکوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه شاروالې په توګه ظریفه غفاری ثابته کړه چې د زورواکو سړیو لخوا له تهدیدونو سره سره مبارزه کولای سي او هغوی غلط ثابتولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د مختلفو هیوادونو ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساریګل سوبوتایف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي و خو په خټه قزاقي د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساریګل هغه څوک ته چې په چین کې د مسلمانانو لپاره له جوړ شوي یوه کمپ څخه چې چینایان د دوباره یا حرفوي تعلیم مرکزونه ورته وایي له وحشته قزاقستان ته وتښتېده او د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت له ځپونکو اقداماتو پرده پورته کړه. ساریګل په 2013 میلادي کال کې له شینجن او لاړه او د قزاقستان یوې محکمې ته په خبرو کې وویل چې زرګونه کسان مسلمانان چې په خټه قزاق، یغور یا د نورو توکمونو دي د چین د حکومت په دغو کمپونو کې له سیاسي اړخه مغزي شستشو کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې ساریګل د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت د ځپونکو پالیسیو له لومړیو قربانیانو و چې په زغرده د هغوی له ظلمونو پرده پورته کړه او خبرې وکړې. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکا خواته د خوځیدو په حال کې دی. د ویروس تازه پیښې په ایران، جنوبي کوریا، ایټالیا او جاپان کې ثبت شوي دي. د ایران حکومت پرون وویل چې هلته 2316 پیښې مثبتې تایید شوي او 8 تنه له دې امله مړه شوي دي. د ایران د پارلمان درویشت غړي او په هغه هیواد کې د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر په کورونا ویروس اخته دي. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاویه له ایران او ازربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دی. د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمع لپاره دي جماعتونو ته له تګ ډډه وکړي. سره له دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو دا هیواد هڅه کوي چې د اکثر مخکنی تدابیر ونیسي. تاجکستان 9 میلیونه وګړي او له چین سره ګډه پوله لري. په تاجکستان کې د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې ویاند افشین مقیم د ازادي راډیو تاجکي برخې ته نن وویل چې د جماعتونو یو شمېر امامانو دا پریکړه چې خلک دې جمع ته نه ورځي د تاجکستان د اسلامي مرکز د سلا له مخې کړې ده. افشین مقیم ویلي چې حکومت شایي په نږدې راتلونکي کې رسمن پر جمعو بندیز ولګوي. د تاجکستان د روغتیا وزیر ویلي چې پر داسې امکان د روغتیایي چارواکو ترمنځ بحث روان دی. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 2 میاشتې د نوروز لپاره د زده کوونکو او محصلینو پر تفریحي پروګرامونو او ډله ییزو نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی. او فریډم هاوس د ایران او روسیې د حکومتونو لخوا د اعتراض کوونکو پر ځپل کېدو سخته نیوکه کړې ده. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې چې د نړیوالو ازادیو په اړه ده او نن خپور شوی، حتی د امریکا په څیر د ډیموکراسۍ پر سترو ملاتړ کوونکو هیوادونو انتقاد شوی او لیکل شوی چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ ته اشاره ولي او پوپولیستي اجنډاوې پر مخ بیايي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړه. دا حمله په داسل کې سوي چې ولسمشر شان پرون له ملا برادر سره خبري وکړي.
I said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان له شخړې څخه وتل اسانه کار نه دی. د مشرانو جرګې یو غړی وایي چې په کار د نور طالبان د افغان قواو په وړاندې له جګړې لاس واخلي.
جګړې دوام ته هیڅ نوې ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایانو سره اوربند کړي او
ځینې ټرافیک شکایت لري چې ماشونه یې ځنډول شوي او پر وخت نه ورکول کېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هیله مند دی د روسیې له ولسمشر سره یې خبرې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو سبب سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره له ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې نور تاوتریخوالي نه غواړي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ د ټلیفوني اړیکې څخه د نږدې 2 ساعته تیرېدو وروسته امریکایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي حمله کړې. له مولا برادر سره تر خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی پر دې سلا شوي چې تاوتریخوالی به نه وي او دوی هغه نه غواړي، خو به ګوري چې څه کېږي. طالبان له افغانستان سره سروکار لري، خو بیا هم وایي چې ګوري څه پیښیږي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت وایي دوی ځکه طالبان په نخه کړي چې د افغان ځواکونو پر پوستوي حمله کړې وه. لګیت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي او افغان حکومت هوکړه په پام کې نیولې، خو ښکاري چې طالبان د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنه له پامه غورځوي. ښاغلی لګیت زیاتوي دا یوه دفاعي حمله وه چې 11 ورځې وروسته لومړي ځل لپاره پر طالبانو کېږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره تاوتریخوالي د لګښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. موږ پر طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز هغه ولایت دی چې د هوکړې له لاسلیک وروسته پکې په ډېر شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال سیفی الله امیری ازادي رادیو ته وویل طالبانو د دې ولایت په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوسټو بریدونه کړي چې په پایله کې د ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والي ویانو مرزواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د روزګان د والي ویان زړګی عبادی هم مني چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او ملکیانو 30 بریدونه کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی
په
تاسف سره په دې بریدونو کې 4 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ملکیان او نظامیان ټپیان شوي دي. همدا ډول امنیتي ځواکونو د خپل ځان او ملکیانو د ساتنې لپاره پر طالبانو بریدونه کړي چې 18 تنه یې وژل شوي او 12 نور یې ټپیان شوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون او دیني عالمان د جګړې پر بیا پایلاندېښنه ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک وایي د جګړې بیا پایل خلک نارام کړي دي.
من یو وخت د تاوتریخوالی د کموالی نتیجه ولیدله چې دا ټول ملت خوشاله و، مګر له پرودا ناسي بیا ټول ملت نارامه ده. یوه غوښتنه راځي مشترکه وکړو په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغاني مذاکرات پورې وغځوو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبي هوکړې و برخه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره د زمینی برابرول او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل دی. خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو د افغانستان له حکومت سره د جګړې اعلان تازه کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي و د تاوتریخوالي کموالی معنا نه لري او په کار ده چې تلپاتې اوربند اعلان شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومنل چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپل ژمنې څخه پښه اړوي. بلخوا د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغو چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نه وي، د سولې په برخه کې اخیستل سوي ګامونه جګړه پای ته نسي رسولی. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه شته. امید زهیرمل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او پیل کور څخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا دا درک کړې چې د سوي موافقې په اړه افغان حکومت راضي نه دی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل او د امریکې متحده ایالات چې افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دوار خواوې پر یو میز باندې زمینه مسایل کړی وای، کښېنولې وای، د دواړو خواوو غوښتنې باید پر هغه باندې غور او بررسي کړی وای. دغه ستونزه او مشکل بین الافغاني مذاکراتو کې حل او فصل
اوس دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي. او شمیر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې مولا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی او هغه منل. خو تازه یوازې تیر شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې 30 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغه سي ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوي چې دغه تړون د عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي.
طالبانو به همیشه ویل چې پیدا امریکایان د افغانستان نه وو. هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په 14 میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باس. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نو ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایانو سره اوربند کړی وو، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت. دا سوله سمی پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا داویایمې کلیزې
اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناټو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري.
امریکا او ناټو ته پکار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز یې باید دا وسي چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم داسې نه شي کېدای چې دوه فصلې سړی ولولي او اخری فستونی پات.
د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وی چې ویلې تر هغو چې د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره نړیوال ضمانتونه موجود نه وي، د سولې پر لار اخیستل سوي ګامونه روانه شخړه پای ته نسي رسولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل مسؤلیتونو د ویش او په کابینه کې د پراخ مشارکت د زیاتولو هڅه کوي. د ولسمشر ویان ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غواړي د والیانو صلاحیتونه زیات او په ولایتونو کې اقتصادي پراختیا او د بیرغونې د چټکتیا زمینه مساعده سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغان ولسمشر لوري د کابینې د سیاسي کولو او د غشاني او شمیر والیانو ته د واکونو زیاتوالي اعلان په اړه بیلابیل تحلیلونه موجود دي. محمد اشرف خانی تیر ورځ په ننګرهار کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو په یوه غونډه کې ویلي دي چې قصد لري د سیاسي کابینې په تشکیل سره خپل مسؤلیتونه د کابینې په غړي وویشي او په حکومت کې مشارکت او استازولي ته زمینه برابره کړي. نوموړي هم دا شان زیاته کړې چې په ولایتونو کې به لومړی درجه ولایتونو ته زیات واکونه تفویض کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیانده وخان مینپال د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت غواړي د سولې له پروسې سره مهاله بیا رغونه هم دوام وکړي، لري پروتو سیمو ته ولسوالۍ ته پاملرنه وشي، نو په دې خطر باندې والیانو ته ځانګړې صلاحیتونه ورکوي. کابینې د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شوي هغه به معینان کړي، نو په دې کې به مشارکت هم په نظر کې ونیول شي.
ولسمشر دا څرګندونې د سولې د خبرو د هڅو په جریان او لټاکنی سیال عبدالله عبدالله سره د اختلافونو په اوج کې کړې چې غبرګونونه ورسره مل وو. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له سیاسي انزوانه د راوتلو په هڅه کې دی.
ولسمشر په ار کې د واک د متمرکز کېدو د ټولنیز مشارکت د نشتون لامل د خلکو نارضایتي او د امریکا د سیاست له بدلون وروسته نور له جمهور ریاست سره چندان علاقه نه لري. ځان په سیاسي انزوا کې ګوري. امریکا له طالبانو سره جوړه شوی افغان دولت له زیات فشار نه د خلاصون په هڅه کې دی. کوشش پر دې دی چې داسې کابینه جوړ کړي چې سیاسي مخالفان هم پکې ګډون ولري.
سیاسي چارو بل کارپور رحمت الله بجنپور په دې باور دی چې د طالبانو ګواښ لوي خو د حکومت د تشکیل لپاره د سیاسي مخالفانو هڅې بل پلو ولسمشر مجبور کړی چې مشارکتي حکومت ومني. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه مطیع الله خروټی د ولسمشر د څرګندونو په اړه بیل نظر لري.
نو بنان د کابینې د جوړولو په هکله یا سیاسي کولو په هکله دغه زما په تحلیل دغه فیصله چې سوی دا دې لپاره سوی چې باید ټول سیاسي احزاب او سیاسیون خپل ځان په کابینه کې وګوري، یعنی هر یو ځان په خپل حکومت دانه حکومت چې تشکیلیږي وګوري. او دا چې په دوه مرحله کې بیا د افغانستان د ولایاتو ته بودیجه انتقالیږي دا زما په تحلیل دا هم مثبت کار دی. په دې لپاره چې مثبت کار دی چې د افغانستان انکشاف باید سیاسی حالت نووزی، یعنی د افغانستان انکشاف باید سیاسی نشي.
ولسمشر دغه څرګندونه داسې محل کوي چې د ټاکنیزو سیالانو له مخالفت سره سره یې پریکړه کړې چې د مارچ په 9مه باندې لوړ مراسم پر ځای کوي او بلخوا بین الافغانی د سولې خبرې د مارچ په 10مه پیلېږي.
د رحمت الله افغان راپور مو ورید. د ترافیک ریاست د تشکیلاتو عدلون بدلون د ترافیکو د میاشتنی ماشونه ځنډولی. د کابل ښار ځینو ترافیکو ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنوي چارو او ترانسپورت وزارتونه یې په بیلابیلو پلمو ماشونه نه ورکوي. نور جزئیات د دیوی نادر په راپور کې.
د کورنوي چارو وزارت څخه د ترافیکو ریاست انتقال ترانسپورت وزارت ته په ټولو ولایتونو کې د ترافیک پولیسو ماشونه ځنډولي دي. د کابل یو شمیر ترافیک پولیس د ماشونو ځنډیدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د مرغومي او سلواغ میاشتو ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. احمد جان او سمی دواړه د شپږمې حوزې ترافیک پولیس دي.
دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. له دې مخکې هم دولت څلور میاشتې زموږ بدلې اشاره نه کړه. اوس هم دوه میاشتې کېږي معاش نه لرو. د کور کرایا د برېښنا بل ستونزې ډېرې دي.
احمد جان از وظیفه ششم پلیس ترافیک کابل مربوط به وزارت قبلا مربوط به وزارت داخله میشه. دو ماه مکمل چیز نشده است، یعنی ماش دادن نشده. فعلا هم تاریخ 14 است.
د ترانسپورت وزارت هم د ترافیکي پولیسو د ماشونو ځنډ تاییدوي. دغه وزارت ویان علي سینا سید ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي اونۍ به د ترافیکي پولیسو د ماشونو ستونزې حل شي. د ښاغلي سعید په وینا ترانسپورت وزارت د ترافیکو ریاست کارکوونکو ماشونو لپاره بودیجه نه لري، خو د کورنیو چارو او مالیې وزارتونو سره یې ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ترافیکو پولیسو تر راتلونکو شپږو میاشتو ماشونه ورکړل شي. د ترانسپورت وزارت ویان علي سینا سعید وایي
په دې حکله د کورنیو چارو مالی او ترانسپورت وزارتونو د وزیرانو ترمنځ ناسته ترسره او څو وړاندیزونه وړاندې شول. ولسمشری ماڼۍ په دې حکله پریکړه وکړه چې د مخکې غونډې د ترافیکو ماشونه دي د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شي. له هغه بودیجې چې د خدمت لپاره ورکړل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو به ماشونه ورکړي. موږ ډاډه یو چې تر راتلونکې یوې اونۍ به دا ستونزه حل شي.
د ترانسپورت وزارت معلوماتو له مخې ټول هیواد کې د ترافیکو برخه کې 3300 کسان کار کوي چې 1400 یوازې کابل کې دي. د کورنیو چارو وزارت هم د ترانسپورت وزارت لخوا د ماشونو د ورکړې موارد تاییدوي چې ډېر ژر به یې حل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ترین کوټ پر یوه پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو د یو برید پر مهال وو پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي او وو پولیس او څلور وسلوال نور هم ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان د زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه برید د تیره شپه شاوخوا درې بجې د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې پر یو امنیتي پوسته کړي.
تیره شپه درې بجې شاوخوا د اورزګان ختیځ سیمه کې البته د نچین په پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو تهاجمي برید په نتیجه کې شپږ تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او اووه تنه هم ټپیان لرو. یا د پوسته هم تخریب او هم سقوط شوی چې بېرته د افغان امنیتي پولیسو په واسطه نیول شوې ده او همدارنګه طالبانو ته هم مرزوب اوښتې ده چې اته تنه وژل شوي دي او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي.
بلخوا بیا د یادې جګړې پر مهال ټپي سوي سرتیري وایي د یاد برید پر مهال و افغان ملي پولیس وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ټپي سرتیري دغه راز زیاتوي چې په یاد برید کې د دوی د زیاتې مرګ ژوبلې لامل د دوی د مرچلو نشتوالی و. دی وایي دولت تر اوسه پورې په خې پوستي او یا هم مرچلې نه دي ورته جوړې کړې، نو ځکه دوی ته وسلوالو طالبانو دومره زیاته مرګ ژوبله واړول.
زما نوم لالا ګوزی سلورم ازاکه د ټولۍ کراګا کمانډان یم. چې بل مرګي راته ویل شي جنگ دی کور شنګان په سره وایي چې حرکت په سره وکړي پر لار باندې فرما باندې مې پټاو کی زیاله تر سره راو ګرځول مدانو مرګي یو بل ټنګ سره و نغې یو ټنګ نس وکول شي د جنجي ورغلی هغه په غټ وکاسه ټپیان لرو.
موږ اماده وو موږ ته کراګا نه جره جوړ کړی په دا سره کندولو کې موږ ګرځول یغه چې خالي ګرمي ته تکشه نه لري سربستا جوال نړي جدار کمی بوشته وایي کراګا را جوړ کیدار کمی خو موږ نه ساتله د موږ
دوی دغه راز زیاتوي چې وسلوال طالبان په شپني دربینونو او په پرمختللو وسلو سنبال دي، نو ځکه زیات وخت پر دوی برلاسي وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د امریکا سره د سولې ترلاسلیک وروسته بهرنیانو خپل بریدونه درولي دي او پر افغان ځواکونه یو ځل بیا خپل بریدونه پیل کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خپور شوی. اوس تر چین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي.
په داسې حال کې چې د کورونا په وایرسو د اخته کېدونکو شمیر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا ناروغي د خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایرسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایرسو او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په هیواد کې د 2316 تنو کرونا وایرس تایید شوی او واویا تنه ورڅخه مړه شوی دي. د ایران د پارلمان درویشت غړي او د ایران د عاجل او طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کرونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان درویشت غړي په کرونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت یې وایي زیات په دې وایرس اخته شوي وي.
صالح صاحب، همدا خبره اکثره ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان څه باندې 3000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایرانه څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نورو هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرس له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډیر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15328 تنو کرونا ثبت کړی ده او تثبیت کړی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم وویل چې د کرونا پیښې ثبت کړي دي. البته د یو وطن د افغانستان ګاونډي تاجکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن د خپلو خلکو غوښتنې چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نه شي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتې وو چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کرونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالیسه، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کرونا تایید شوی ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 15 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
لیسمت سروان څخه مو وردل چې کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی او په زیاتو هیوادونو کې اندېښنې پیدا کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نادر ندرتی د هرات څخه سره تماس کې کومه لکی چې دا سول باندې شي د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو نورو ترمیان اخوات او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېر مننه کوم چې زموږ ژغ خپروئ تل مدام. السلام علیکم.
زما نوم همت دی، له پکتیا څخه زحمت در کومه. په لومړي قدم کې د ازادۍ د ټولو محترمو درنو کارکوونکو بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمې تاریخي ورځې ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا زه په لنډ ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران ښه پوهېږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نه کړي. وسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیکو سمو ډېر خوشاله دي. دا ورځ چې کوم تاریخوالي کوم سوي دي، دا چې خدای پاک موږ ته پر خپل ژوند راي ساتي. دا چیر قانون خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي. موږ شي دا ورکوې دي، موږ در بازار یو، موږ دلته رامدر سوي یو، موږ په بازار کې پراته یو، خپل ځای یو ته نسکللای. موږ د نور د دغه مشران څخه دا خوښتي چې دا مشران باید دا څوک چې دا ټول ولسته دا اولاد په سر وګوري، دا اولاد په سر وګوري، خپل عیال وګوري برابر دا ټول څه رقم دی وګوري پر ټول د دې اولاد مو د دې صدا خوښتي چې دې موږ سره د همکارۍ وکړي دا ټول وکړي دا تاسو خالي کړئ او دایمه وربند کړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کلي کلي له تېر شپې راهیسې د پنجاب لاسپوت د په خبره چې پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې دا جګړه اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت چا ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. امین الله د کندهار له جړې څخه لیکلي وسله ول طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. موین خان له ننګرهار په خپل سیمیز کلي کلي طالبان نه وطن او نه خلکو د وفادار دي باید سرکوب سي. سمیع الله میوند څخه لیکلي خدای دې وکړي چې راتلونکی پسرلی د سولې پسرلی. او د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان بیسیم مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړی دی. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اورئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویلي دي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې دفاعي حمله کړې ده. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته اول وار دی چې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د حملې خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت نن پر ټویټر لیکلی چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر حمله لاندې وو او دوی د هغوی د دفاع لپاره عملیات وکړل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری سشکال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زړورو شذو نړیواله جایزه ګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د پایو خبر پانه کې د خبر خبر کړی دی. په خبر پانه کې ویل سوی چې د امریکا چې د افغانستان د لومړنۍ شذینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری ثابت کړ چې د زورواکو سړو په وړاندې درېدلای سي او مبارزه یې وکړه او هغوی یې غلط ثابت کړل چې ویل یې شذي رهبری نسی کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساری ګل سوبوتایوف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي خو په خټه قزاقي د سش کال د زړورو شذو جایزه ورکړي. ساری ګل په 2013 میلادي کال کې له شینجن وتښتیده او د قزاقستان یو محکمې ته په خبرو کې وویل چې زورګونه کسان چې په خټه قزاقان غور او د نورو توکمونو مسلمانان دي د چین د حکومت په کمپونو کې تر شکنجه او سیاسي مغزي شستشو لاندې دي. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځنی ختیځ اروپا او امریکا په خوا د خوځیدو په حال کې دی. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاویا له ایران او آذربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دي. او د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې لمانځه ته دی نه ورځي. په تاجکستان کې هم دراز د مارچ 2 تر 28 د نوروز لپاره د زده کوونکو پر تفریحي او نمایشي پروګرامونو بندیز لګیدلی.
له پرشتې جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واوراوه. د نن ورځې سپورتي خبرونه له امید زهیر مل څخه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال فیډریشن روغتیایي کمیټې مسول د اسیا د فوټبال روغتیایي کنفیډریشن واخیست. د فوټبال فیډریشن مطبوعاتي مرستیال شمس امینی وای ډاکټر بهرام صدیقی د اسیا روغتیایي کنفیډریشن غړیتوب خپل کړ. لدی وروسته به خغله بهرام صدیقی د هیواد پاستازولې د اسیا فوټبال او فوتسال لوبو کې د لوبغاړي روغتیایي او دوپنګ وضعیت کنټرول برخه کې کار کوي. د اسیا فوټبال کنفیډریشن په رسمي ډول خغله صدیقی ته د دې کمیټې غړیتوب ورکړی دی. ډاکټر بهرام صدیقی د لومړي ځل لپاره 2018 کال کې د اسیا روغتیایي کنفیډریشن غړیتوب ترلاسه کړی و چې وروسته د کمیټې مشر هم شو. وایس عزیزی د مالدیف هیواد د غوره لیګ سیالیو ښه ګول ساتونکی انتخاب شو. د افغانستان فوټبال فیډریشن وایي د فوټبال ملي لوبډلې ګول کیپر وایس عزیزی چې د مازیا لوبډله کې لوبه کوي د مالدیف فوټبال د غوره لیګ د قهرمانۍ ترلاسه کولو ترڅنګ په دې لوبو کې د ښه ګول کیپر ډالۍ هم ترلاسه کړه. د مازیا لوبډلې سره دوه افغانان وایس عزیزی او شریف محمدی لوبیږي چې د دې دوه لوبغاړو په شتون کې د 150 امتیازاتو په اخیستو د اتلولۍ جام خپل کړ. او استرالیوی لوبغاړی بندنګ د پاکستان د کورنی کرکټ سیالیو یا پی ایس ایل کې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. هغه په یو لوبه کې لس شپږیزې وهلې چې په دې سره یې د تیرو اته شپږیزو ریکارډ په بولا هو کړ. په لاهور قلندرز لوبډله کې لوبیدونکی بندنګ له لوبې وروسته رسنیو ته ویلي نه پوهېده چې ګنې د لس شپږیزو وهل به د پی ایس ایل نوی ریکارډ وي. بندنګ د کوټه کلې د لوبډلې پر وړاندې په درې څلوېښتو توپونو د لس شپږیزو او درې څلوریزو په مټ درې نوې منډې وکړې او خپله لوبډله یې تر بریا ورسوله. پی ایس ایل د پاکستان د کورنی کرکټ سوداګریزو لوبې دي چې یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي.
د افغانستان مسایل بیا هم څېړو، خو اوس یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د ترکیې ولسمشر وایي هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته به په سوریه کې اوربند ټینګ سي. انقره او مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دوو مخالفو لوریو خوانیولې یو بل تورن کړی چې په ادلب ولایت کې له ټینګ سوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. عصمت سروان په سټوډیو کې دی له نورو تفصیل سره.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یوه ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د ده د خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبرې وروسته له دې خبرې اعلانو ته وکړه چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلا او سره مخالفو خواوو ملاتړ کوي پر یو بل په ادلب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رعایتولو تور پوری کوي. ادلب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیرونه ترکیه وروسته له دې په ادلب کې پوځي عملیات پیل کړل چې د